دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري ساعت کې موزه پامیر ساحل او بوريوال کاکړ هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوريوال کاکړ.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. افغان چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوی ده، او په شام کې د اپوزیشن ډلې وایي چې دوی به تر دوه اونیو پر ډزبندۍ عمل وکړي. اوس بشپړ خبرونه. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د چارشنبې په ورځ نو وخت ویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف د ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوز د اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړې دي. بیان زیاتوي چې جنرال راحیل شریف پوز ته امر وکړ چې په شوال کې وسلوال بې له توپیره پنشه کړي او د ملک له نورو برخو سره د هغوی اړیکې وشلوي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده، خو خپلواک سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه یې 245 مشکوکې او ناسب شوي مدرسې بندې کړې دي. دا خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د چهارشنبې په ورځ ناوخته قومي اسمبلۍ ته د څرګندونو پر مهال کړې ده. بلیغ الرحمن ویلي چې دا ګام یې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان له مخې اخیستی دی. د نوموړي په وینا په مشکوکو تړل شویو مدرسو کې 168 د سند، 14 د خیبر پښتونخوا او 2 د پنجاب دی. بلی غرامان زیاته کړي چې په سند صوبا کې 2 ناسب شوي مدرسې هم تړلې دي. هغه دا هم ویلي چې په ملک کې په بهرنیو مرستو چلیدونکي 190 مدرسې هم تړلې دي چې زیاتره پکې په پنجاب کې دي. افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیر ورځ د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد یې له افغانستان سره داسې هر اړخیزه اړیکو ته لیوال دی چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سی شنبې له مازګره راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه، او دوی غواړي چې له پاکستانیو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو د پاکستان له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې ژر تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانان د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي، او دوی غواړي چې هر څومره زر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. د چهارشنبې په ورځ هم 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه سو. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خوشي ولسوالۍ د سری غونډۍ په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو 600 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د چهارشنبې په ورځ د لوګر د والي ویاند سلیم صالح په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د امنیتي ملي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې د خوښۍ په ولسوالۍ کې مربوطاتو کې د سرې غونډۍ په شاوخوا سیمو کې 600 کیلوګرامه تریاک ونیول په یو ډاټسن موټر کې چې دا د ننګرهار د حصارک څخه خروار ولسوالۍ لور باندې روان کړي وو، په دغه سیمه کې ونیول شو.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوی اونۍ وړاندې د دې ولایت په ازره ولسوالۍ کې هم شاوخوا 200 کیلوګرامه نشي توکي نیول شوي. په شام کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه کوردي ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي. دا څرګندونې د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې لوړ کچې کمیټې کړې دي په کوم کې چې د شام د اپوزیشن یو شمېر ډلې شامل دي. یادې کمیټې ویلي چې دوی به تر دو اونیو پر دې اوربند عمل وکړي. بل پلوه امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د دې اوربند په اړه وویل دوی ورته محتاطانه هیله مندي ښکاره کوي.
We are very cautious about
مش د اوربند په برخه کې د تمو زیاتې دوت په احتیاط کورو. د سوریه وزیر ټیټ پیچلې دي خود دې وی اونې پترس کې په ځپل شویو سیمو کې د بشری مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلې دي.
په شام کې 15 کلنې کورنۍ جګړې تر 2.5 لکه زیات کسان وژلي او په ملیونونو یې پر دې مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. په تاجکستان کې یو میرمن له داعش سره د پیوستون او د غډلې ته د ځوانانو د هڅولو په تور بندي شوې ده. په دوشنبه ښار کې یوې محکمې تیر ورځ 34 کلنه زرینا سرداروا د مخالفو وسلوالو پر روزنې هغوی ته د مالی امکاناتو پر برابرولو او د هغوی لوکو ته د خلکو په جذبولو مجرمه وپیژندله. محکمې زرینا په 14 کلن بند محکومه کړې ده. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکارۍ په تور یوه میرمن زندان کېږي. د خبرونو پای اوسم د موسم حال او د کرنسیو به ل رابیا اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا او 30 پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 روپیا او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا او 10 پیسې او په 1.5 روپیا او 30 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیا او 10 پیسې او په 1.19 روپیا او 40 پیسې. یو ریال په 28 روپیا او 44 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 50 پیسې او په 28 روپیا او 30 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 450 پیسې او په یو روپۍ او 550 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به پېښور او بنو کې موسم وچ وي او په کوټه کې به وریځي وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 2.0، بنو کې 6 او 3.0 او په کوټه کې 4 او 6 وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ از موږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا نوی نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی د قبایلی سیمو اصلاحات به لومړیتوب وي. آیا نوی گورنر به په اصلاحاتو راوستو کې بریالی شي؟
فاټا کې پرشتیا باندې لکه ریفارم زړه غواړي نو د فاټا خلک په خپل ادریږي ماشین چې وږي شي کنه نو مور مل بغیر جرانه پانه ورتي.
د پاکستان گورنر د پاکستان پوز مشر په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ورستي پړاو پیلولو اعلان کړی. په پاکستان کې پښتانه ملت پالان وایي چې ماشومان ته د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکول اړین دي او باید نور ژبې پر قابونو ونه تپل شي. د کوټې باچا خان څلور لاره د عدم تشدد یو علامت دی چې په تیرو کلونو کې په شاوخوا کې ګڼې حملې شوې دي.
پدغه ځوانه د بشه زبلوسانه یو کښنه په خښکو د دغه کښنه شي سو پر ځاپک شو مشتنه او د دغه شوزو شې پر دا ګرون چې پرته وي
شنه او تفسیر هم در خبرول مشال راډیو سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا نوی گورنر په توګه نومول. د جګړه تر نومول کېدو وروسته بیګا ځینو ټلویزیونونو ته وویل چې د گورنر په توګه تر کار پیلولو وروسته به د قبایلي سیمو اصلاحات او د هغو سیمو بې کوره کړل شوی خپلو کلیو کورونو ته ستنول د ترجیح یا لومړیتوب وي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نن سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوې ده او د وزیر اعظم هاوس د ترجمان تر مخه وزیر اعظم میا نواز شریف تیر ورځ اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د گورنر په توګه د مقرر کولو لپاره ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولې ده. د خیبر پښتونخوا د گورنر د څوکۍ لپاره د نومول وروستو تیر ماخام اقبال ظفر جګړه په اسلام آباد کې د پاکستان د یو سی ټلویزیون خیبر نیوز سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د قبایلی سیمونه به کور شوي ولس په خپل سیمو کې بیا آبادول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلی سیمو د مستقبل او اصلاحاتو لپاره به د ګامونو پورته کولونه نه پشاکیږي.
زما علاقم د صوبې سره ده د دې پیداوار ما ټرایبل ایریا زمونږ سره د پردای نه ده د پاکستان ایسای غنو او مونږ غواړو چې دا بالکل یقینا هم د پاکستان ایسای جوړ شي نو د پاره چې سکول غواړي اقبال جګړه به انشاء الله کې رستو کیږي نه.
خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر اعجاز مومن وایي
پښتون گورنر دلته راغی، د آرمی ریټایر گورنر راغی، د قبایلو نه گورنر راغی، سیاسي جمهوري سیکولر پارټي چې ځانته وایي د هغې گورنر دلته راغی، هغوی قبایلو ته هیڅ هم ونه کړل. مونږ به نوي گورنر ته دا ریکوست کوو، دا اپیل به کوو او احتجاج به ورته هم مخې ته کوو چې تاسو مهرباني وکړئ یو سمري تیاره کړئ چې په هغه سمري کې دې ولیکي چې قبایل نن خپل سټیټس بدلول غواړي. قبایل نور اختیار قانون ته تیار نه دي چې په آرټیکل 247 دي ختم شي او دا موجوده ترمیمي بل دي په قانون سملې کې بیس د پاره وړاندې شي.
د پښتونخوا مستپی شوی گورنر مهتاب عباسی هم د مسلم لیگ نن سره تعلق لرلو چې سباندی دوه اونۍ وړاندې د خپل استعفا ورکولو وجه دا خودلی و چې هغه په خپل هزاره سیمه کې خپل سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکول واړي.
اوریدونکو د غلام غوث پر رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا نوي گورنر څوکۍ ته نومول دي. د خیبر پښتونخوا گورنر د پاکستان نورو صوبو له گورنرانو مختلف ګڼل کیږي ځکه چې د دې صوبې گورنر د قبایلي سیمو چارو هم پر مخ وړي. پر دې موضوع مې د خیبر پښتونخوا له پخواني چیف سیکرټر خالد عزیز سره خبرې کړې دي او له هغه پوښتنه کړې چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهمې دندې څه وي او څومره اختیار لري.
دا خیبر پختونخوا گورنر چې دی دا نور گورنرانو غونته نه دی، اختیار چې دی دا نورو نه زیاتی او دا یو خصوصا دا وفاقی حکومت او دا وزیر اعظم نمائندگی او یو قسم دا وزیر اعظم او دا صدر ایڈوائزری چې کم قسم پالیسی کول غواړي قبائلی علاقو. نن سبا چې کم یو حالات دی دا پخوانی دور نه لږونته مختلف ولې چې دا چې کله نا 9/11 دا جنگ شروع شوه دا اوس دا گورنری کم یو اختیار دی دا یو قسم مجموعی طور باندې استعمالیږي او دې کې دا فوج او دا سیول انتظامیه رول چې دی هغه زیات شوه دا. گورنر رول چې دی نن سبا یو مشر او یو کوارډینیټر په طور منل کی هغه لحاظ سره اقبال ظفر جګړه چې دی دا کارونه پورا ورته به رسیدي شي.
خا خالد عزیز صاحب دا جګړه صاحب چې ویلی دی چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو ته به ترجیح لومړیتوب ورکوي، تاسو ته څه ښکاري چې په خپل گورنری کې به په دغه کار کولو کې بریالی شي او که څنګه؟
زما نظر کې د پاکستان کې د ټول نه زیات ضروري شی روان بولې چې د قبایلی سیمې ریفارم چې دی هغه ډېر ضروري ده او ریفارم نه بغیر دا جنگ چې شروع شوه دا اوس ورته سوارلس کال کیږي دا ختم دی نه او امید خو دی چې دا اوس راغلی دی ظفر اقبال سے چې دا شی مخکې کیږي. امید لرو چې سلاره به اولټی چې دا مسله چې دی دا حل شي.
اوریدونکو تاسې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز د قبایلی سیمو اصلاحاتو په لړ کې د نوي نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه انتخاب مهم بللی دی. پوښتنه دا ده چې آیا گورنر رښتیا هم د قبایلی سیمو د چارو پوره اختیار او واک لري او آیا اصلاحات راوستی شي او کنه؟ دا موضوع ډیره پیچلی دی. پر دې موضوع مې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پخواني کمیشن لغړې مسرت قدیم سره خبرې کړې دي او له هغې مې پوښتنه کړې چې آیا گورنر د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې لوی او مهم رول لري او که څنګه؟
زما چې کومه خپله تجربه ده نو یو قسم لا دا ده چې رول هم لري او نه لري. د هغې وجه دا ده چې د قبایلي سیمې دا اصلاحات چې کوم دي دا اصلاحات صرف نه دي، د دې په شا باندې زمونږ سیاسي زمونږ ستراتیژیک زمونږ جیو پولیټیکل لکه چې کم دا سچویشن دی په دې حال کې هغه ټول او پاکستان سپیشلی د پاکستان سکیورټی او سوورنټی چې کم ده نو هغه هغې سره کنیکټډ دي. نو چې څوک کوم ګورنر راځي نو هغه صرف په خپله فیصله نه شي کولی، د هغې سره نور ډېر چې کوم سټیک هولډر دي سپیشلی د فاټه کوم خپل خلک دي هغوی او نور ملټري او سیول چې کوم ایڈمنسٹریشن دی او سیاسی لیډران دي د فاتم او د پاکستان نو هغې ټولو پکې خپل خپل سټیک ورته وایي چې دي انټرسټن پکې دي. ګورنر ماته داسې لږي چې یوازې حسم نه شي کولی.
د نېشنل اکشن پلان چې کله جوړ شو کنه په هغې کې یوه نقطه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو هم وه، او که بیا ستاسو په یاد یو څو میاشتې مخکې د پاکستان پوځ مشر هم داسې یو اندېښنه ښودلې وه چې د قبایلي سیمو اصلاحات ولې نه عملي کېږي، په دې اړه باندې کار ولې نه کېږي. نو په پاکستان په باره کې اکثر دا ویل کېږي چې هلته اسټبلشمنټ یا سیکورټي اسټبلشمنټ زیات چون واکمن پاتې شوي دي، پوځیان نو زیات رول لري په دې چارو کې. نو چې فوج د خوانه دغسې ویل شوي، د دې باوجود هم چې دا نه عملي کېږي، په دې کې تر ټولو غټه مسله یا خنډ د چی شي؟ دا فاټا سیکټریټ دی، وفاقي حکومت په خپل دی، څوک نه غواړي چې اصلاحات عملي شي؟
فاټه کې په رښتیا باندې لکه ریفارم راغلی غواړي، نو د فاټه خلک په خپله ودرېږي. د فاټه دپاره تبدیلي چې کومه ده هغه به د خپل فاټه خلک چې کوم دی په خپله ځان له غواړي. لوګې ماشین چې اوږي شي کنه نو مور به له بغیر جلانه پای نه ورکړي. زما د فاټه رومه خلک ته دا یو قسم د حیثیت مې ورته وایي چې څو پورې دوی په خپله باندې د دې دپاره تکل ونه کړي کنه، نو چېرته کېږي چې دی نو هغه چینج یا ټرانسفورمیشن یا ریفارمیشن چې کوم دی یا ریفارم انرژي راتلی چې فاټا د پاکستان لکه یو خاص لکه یو دغه چې نه د یو صوبې دي شو یا د یو د صوبې سره الحاق شي، د فاټا په شابه باندې ډېر عوامل چې کوم دي ډېر فاکټر چې کوم دي نو هغه ځای کې انوالو دي او سیاسي اراده بالکل دې لپاره ضروری ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان عملیاتو وروستۍ مرحله اعلان کړې ده. نوموړي دا اعلان تیر ورځ شوال ته د سفر پر وخت وکړ. د 2014 زیږیز کال د جون میاشت له نیمایي راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، او په بیا یې دعوه کړې ده چې په دې کې ګڼ وسلوال وژلي او دا چې 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. شوال له ځنګلونو ډکه غرییزه دره ده او د دفاعي چارو پوهان وایي چې پکې پوځي عملیات ښایي ننګون کیوی. عمر دراز وزیر معلومات را کوي.
د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف تیره ورځ شمالي وزیرستان شوال دوره وکړه او د غلطه د ضرب اعظم عملیاتو اخري مرحله اعلان وکړ. جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان کې موجود سرتیرو ته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو او پاتې شویو وسلوالو د ختمولو هدایات ورکړل. جون 2014 کال نه شروع شو عملیاتو نه پاس حکومت داوه کوي چې شمالي وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوسته او اوس به فوز د تاخیل لرې پرتې سیمې او شوال کې ځمکني عملیات کوي چې په ګڼو ځنګلاتو او دنګو غرونو باندې مشتمله سیمه ده، او د څېړونکو په وینا د عملیاتو پر مهال ټول وسلوال هم د غغرایزو سیمو ته منتقل شوي. فای چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سادوای ضرب ازب عملیاتو کې چې د کمو لاسته راوړنو او امن پر ځای کولو داوی کیږي هغه دوامدار ساتلو لپاره کوشش پکار دی.
فوجونه دی لا هم مستقل تور باندې لا خو کې باسي نشي پاتې کې د عملیات په شکل کې د دې بس نه سر علاج خور ورا رسل غواړي او کوم علاج رونه وت نو دوباره د خلاق کې کوم دی هغه ګروپونه چې کوم مخې فلې شوی دی هغه واپس لا پیشي او مزید طاقتور شکل کې راتلی شي. شوال غریز علاقہ دا دغلتا دغه بسلوال گروپونو اډه موجود دي. زما په خیال دا چې راحیل شریف صاحب اوس د ملازمت مدت هم ختمي دي، غریب زما په خیال کوشش کوي چې دهشتګردي مکمل ختم نه کو چې کم علاقو باندې عملداری نشته هغه مکمل طور باندې کنټرول کې راشي.
وخت په وخت دغلتا د وسلوال او فوس ترمنز بریدونه کیږي او دواړه لوري یو بل ته د جانی مالی تاوان اړولو دعوی کوي. نو د عملیاتو اخري مرحله به موثره وي؟ دا مو د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال احسان داوړ نه وپوښتل.
څو پورې چې د دتخیل او د شوال د علاقو صورتحال دی هلته حقیقت کې چې مونږ امنیتي ځواکونه ته هم مشکلات دي او الته خلق هم چې دومره زیات په امن باندې نه دي په ستراتیژي له سره کومه ورته وګورو دا علاقه چې دا ډیره مشکله غونډه وي خو بیا هم چې د مرحله سر تر سوال ډیر زیات ضروری دي ځکه چې په ټول وزیرستان کې صفایي عمل مکمل نشي نو بیا چې کوم داسې علاقې دي چې الته امن راغلی دی الته د امن د وضع خرابېدلو امکان شته
د شمالي وزیرستان د عملیاتو یو کال پوره کولو نه پس ویل شوی ول چې مختلفو کاروایو پر مهال او ویش سوا درې شپته وسلوال وژلی شوی او د سکیورټی فورسز درې سوا وسلوخ افسران او سرتیرو هم دغه جنگ کې ژوند له لاسه ورکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د ملګرو ملتونو تعلیمي او ساينسي چارو ادارې یونسکو پر پاکستان او ځینو نورو هیوادونو غږ کړی چې ماشومان ته دې د هغوی په مورنیو ژبو کې تعلیم ورکړي. دا خبره یونسکو په یو تازه رپورټ کې کړې چې د فبروري پر 28 د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. په پاکستان کې ځینې پښتانه ملتپالان او پوهان هم ګڼي چې ماشومانو ته باید د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړل شي. دا موضوع هارون باچا په خپل رپورټ کې څېړلی.
د یونسکو پر رپورټ کې چې د فبروری پر 28 خپور شو د پاکستان په شمول د ترکی، نیپال، بنگلاديش او ګواتمالا هیوادونو له حکومتونو غوښتل شوی چې ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ورکولو لپاره لازم اقدامات وکړي. د پاکستان په اړه پر رپورټ کې ویل شوی په هغه هیواد کې سربیره پر دې چې یوازې 8% وګړي په کورونو کې په اردو خبرې کوي دغه ژبه د سرکاري سکولونو د نصاب ژبه ګرځول شوې ده. د رپورټ تر مخه دغه حکومتي اقدام په هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا لامل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ سینیټر عثمان کاکړ د یونسکو دغه خبره تاییدوي او وایي چې د پاکستان په سکولونو کې د اردو ژبې تسلط د هیواد د نورو قومیتونو وګړي د احساسې محرومۍ ښکار کړي دي.
اردو پرمټ باندې قومي ضرب مسلط کړي دي نو موږ هر وخت دا ویلي دي چې قومي ژبه پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي، پنجابي البته د رابطې دپاره که اردو کوئ که انګریزي کوئ
د یونسکو پر رپورټ کې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ورکولو ارزښت په ګوته شوی دی. دغه ټکی ته په اشاره د خیبر پښتونخوا په سوابای کې د تعلیمي چارو پوه او پیژندل شوی لیکوال نورالامین یوسفزی وایي ماشومانو ته په پردیو ژبو زده کړې ورکول د فطرت ضد یو عمل دی.
د ځینې پوهانو دا خیال دی چې د انسان تقریبا د خپلې مورنۍ ژبې 50 حرفونه د ده په ډي ان اې کې پراتی چې دی پیدا کیږي. دا د فطرت خلاف ته چې ته یو ماشوم له په بل هر ژبه کې هغه ډېره ښکلې ژبه وي، ډېره معیاري ژبه وي چې په هغې کې تعلیم ورکوي، نو دا داسې ده چې تعلیم یا علم د ته بلواسطه کې مورنۍ ژبې کې چې دی کله زده کړه کوي نو دې کې څه واقعته نه وي. دلته مس کنسپشن دا پیدا کړی شوی دی چې یعنې انګریزي یا سو خور دوه ویل شي نه غالم وي نه چې کوم ماشوم ته د خپلې ژبې حروفې ته هېڅ یو کوي نو دې ته د دنیا د هرې موضوع باندې دې کتاب پخپله کتلی شي چېرته ډېر کم زیاده ته د استاد ضرورت پېښېږي.
یوسف زی زیاتوی د ماشومان زده کړې د هغوی د تعلیمي او شخصیت جوړونې له چارو سره یوازې هغه وخت مرسته کولای شي چې د زده کړو ژبه یې مورنۍ وي.
صابر وایي چې د کور وی کوم ژبه او مغه به د مکتب وي، چې د مور وی کوم ژبه او مغه به د ادب وي. کوم ژبه کې چې یو بچی خوب ویني، کوم ژبه کې چې د هغه جذبات او احساسات ځایږي، کوم پاکه ژبه کې هغه له تعلیم ورکول غواړي، او کنه موږ وو چې دې نه کړو توتی ګوټې ولګي او نه کړو توتی دی وایي چې زبر اخکاری په نن کو نه کینې موږ کینې سم نواب ولزم بیا کې ناس کې خو سره نختی پاتې دی دلې ځکه چې دا وته پته ني چې دا ماته څه خو دې مطلب څه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي دوی هڅه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې د هغه هیواد د ټولو قومیتونو ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکړي.
پاکستان پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي، پنجابي ژبې د قومي ژبې په توګه ضرورت شي. تعلیمي نظام د ټول په مورنۍ ژبو کې ساده ته چې قومونو د ژبې د ثقافت، د موسیقي، د ادب، د ستونزو، د معاشیاتو، جاني معلومات، ملکي معلومات په کار دي چې خپل مورنۍ ژبې کې ورکول شي.
د یونسکو رپورټ زیاتوي ژبه د دوه مخه توري په څیر وي، معنی دا چې د پرمختګ لپاره کار وشي نو یون کې قام به سر لوړ وي او که داسې نه و نو د یو قام د زوال سبب کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د باجوړ لیوی امنیتی ځواک سرتیری او د ټیټ رتبه افسران وایي حکومت د دوی نوکرۍ په لړ کې داسې قوانین جوړ کړي دي چې د دوی د ترقۍ مخه نیسي. دوی مشال راډیو ته وویل چې وروستی قانون داسې وایي چې که یو کس د سرتیری په توګه مقرر شوی وي نو د 60 کلونو په عمر کې به پینشن ورته ورکول کیږي. دوی دریز لري چې په نوکرۍ کې باید مسلسل ترقۍ موجودې وي او دا چې له عمر په خېدو سره سرتیری د ځوانو سرتیرو په څیر 40 ساعته کار نشي کولی. خو د لیوی ځواک لوړپوړي افسران وایي په دې کې مشکل نشته او دا چې د سرتیرو اندېښنې د ناسم پوهاوي یا غلط فهمۍ نتیجه دي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د باجوړ لیویز ځواکونو وړوکي عهدیداران او سپایان وایي چې حکومت د هغوی د نوکرۍ عمر 60 کاله مقرر کړی دی نو د داسې قانون سره د ترقۍ لارې بندېږي. دی وایي چې لیویز ځواکونه لکه د نور سول یا بغیر له بلټ تړلو په شان نوکرۍ نه دي چې ګنې سهار به ډیوټي له لاړ شي او مازیګر به رخصت شي. دا 40 ساعته نوکری ده نو بکار ده لکه د نورو ځواکونو د دې نوکرو هم د پینشن اخستو یو وخت مقرر شي. د لیویز فورس حوالدار عزیز الله خان وای
مده کی دا خو لکه د سیول محکمو د پاره شته او د سرکار د پاره د بل د نوکری د پاره نه شته او نور لکه سپایي خور به کتابه او برباد دی لکه سپایي به ټول عمر به سپایي لکه تقریبا لکه د 7 سال رولز کې 2200 سپایان په دغه سپایي ګرد کې ورته کیږي او مخکې پرموشن نه ملاويږي.
هم د لیویز فورس یو بل غړی وای چې هغوی غواړي نوی ځوانان راشي او په لیویز ځواکونو کې د وړوکې څوکۍ نه لوی څوکۍ ته ورسي. هوای چې نوی قانون چې په کال 2013 کې راغلی په هغه یې د ترقۍ لارې بندې کړي.
د سیول نوکری نه دا یو یاد فرصې نوکری د چفاره په آرام نه سي چې یو سره د 2425 د دې کال پورې خدا نوکری سره په موج کې او په زور کې ینګي مزه کوي. د دې نه رسو خدا د بل نوکری د پدې کې خور قسمه او حالات په انسان باندې راځي.
په باجوړ کې د لیویز ځواکونو غړي لکه د نورو سکیورټي فورسز په هر عسکري اپریشن کې برخه اخیسته او د دغه تنانو پوینا چې ډیره لاس تر وړنې کړی. عزیز الله خان زیاتوی
مخکې زمونږ ډیر خسته ضرور زو 18 سال بس پی ریټایر کېدو په 25 سال با لګاولدار ریټایر کېدو په 27 سال باندې نائب شویدارو په 30 سال باندې شویدارو که په 30 سال باندې لګو شویدار میجرو اوس یې هغه د یو حد ته ورسول چې بس لګا هغه دغه سودی لګا بچی دی جوړ لګل مثال ټول مر وسو شویدار او ټول مر شویدار میجری او سپای خور بغیر کې بس او ټول مر سپای
ل دغه ورستو می د باجوړ لیویز وکونو د میجر رحمت ګل سره خبرې وکړې. نه هغه ول چې لیویز ځواکونه په سیمه کې لکه د پولیسو د محکمې کار کوي نو د پولیسو په نوکرۍ کې هم د پینشن اخستو لپاره د عمر شرط 60 کاله دی.
تحصیلداران په 7 ساله ریټایر کیږي نو که پای په دغه بل کې دا چې د ټولو ته 4 میلادي کې کال 2000 په خلکو سرویس پوره شي او مطلب دا زر زر په کوموشن راځي نو دا څه مشکل پکې نشته.
د باجوړ لیویز ځواکونو د دغه تنانو پوینه چې هغوی د 60 کلونو د شرط د ختمولو لپاره عدالت ته هم لاړ دي خو لا هم کومه فیصله نه دراغلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
وال سټریټ ژورنال کې پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې شتون ردوي خو د دې ډلې مفکوري یا نظریې اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سخت دریځ ډلې پخوانی تاریخ لري. همدا لامل دی چې کېدای شي اسلامي دولت ډله یا داعش هم په هغه هیواد کې سر پورته کړي. د لیکنې مهمې برخې ګلایا زوروي.
وال سټریټ جرنال ورسپان لیک په پاکستان کې ځینې سخت دریځ ډلو د اسلامي دولت وسلواله ډلې په لاس بیت کړي. د ورسپان په خبره په دې رستو کې وسلوالو په درې ټلویزیون چینلونو بریدونه کړي او ادعا کوي چې دا کار یې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په وینا کړي. ورسپان لیک په پنجاب صوبه کې پولیسو د دسمبر په میاشت کې دیش مشکوک وسلوال په دې تور نیولی ول چې اسلامي دولت وسلواله ډلې کې یې ځان شاملولو. یو امنیتي چارواکی وایي چې دغه کسان غوښتل خپل نوم بدل کړي او فعالیتونو ته دوام ورکړي. ورسپان لیکي د تیر جمعې په ورځ په فیصل آباد کې د دریو پولیسوالو وژنې ذمہواری هم اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې وه خو امنیتي چارواکي دریز لري چې دا واضح نه ده چې آیا دغه وسلوالو تړاو یا د ډلې سره وه او کنه. وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان حکومت وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د وجود په حق له ثبوتونه نه لري خو چارواکي خبرداري ورکوي چې ممکنه ده جهادي ډلې له دې خاورې وسلوال برتی کړي. ورسپان د پنجاب صوبې یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی په حواله وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې رښتینی ګواښ د مفکوري یا نظریې دی چې ډیر خلک ځانته راواړوي. د دوی په خبره کوشش کوي دغه وسلوال له بریدونو وړاندې ونیسي او مخنیوي وکړي. ورسپان لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې IB مشر آفتاب سلطان د پارلمان غړو ته د بندو دروازو شاته یو بریفینګ کې ویلی وو چې په دې میاشت کې په سلګونه وسلوال په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوی. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چارواکي ویره لري چې پاکستان د سغدریزو ډلو د موجودګۍ په حق له زوړ تاریخ لري. ورسپانه لیکي په کراچۍ کې پر یو بس برید کې ککړ بریدګرو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې کوشش کاو، خو دغه کسانو نیخ په نیغه دغه ډلې سره تړاو نو. پولیس وایي دغه کسانو ډله د شلو نه پنځه ویشت پورې وه او په دې کې لوړ زده کړې ترلاسه کوونکي سعد عزیز هم شامل وو. په دغه کسانو دا تور هم وو چې په کراچۍ ښار کې یې د بشري حقوقو فعال سبین محمود هم وژلی وه.
لګولای اعظم د بقالی مهمه برخه اورېدې. په پیښور کې دولس نیمې، په کابل کې دولس بجې شوې. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډی سره.
اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوی گورنر په توګه نومول سوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د چهارشنبه په ورځ نه وخت وویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولې دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوز د اما اړیکو دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی دی. د پاکستان پوز دا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده، خو خپلواک سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه 2450 مشکوکي او ناسب شوی مدرسې بند کړي دي. د خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د چهارشنبه په ورځ نه وخت کومي اسمبلی ته د سرګندونو پر مهال کړي ده. بلیغ الرحمن ویلي چې دا ګام یې د ترګري او سخدریزي د مخنیوي لپاره د جوړ شوی نېشنل الیکشن پلان لمخې اخیسته دي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپل خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره زر کېدای شي خپل هیواد ته واستول شي. د چهارشنبه په ورځ هم 115 افغانان له جرمنی په خپل خوښه کابل ته ستانه شو. او په شام کې د اپوزیشن مهمې ډلو او د پېشمرګه ځواک ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوی اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړ شوی هغې لوړکچې کمیټې کړی ده، په کوم کې چې د شام د اپوزیشن یو شمیر مهمې ډلې شاملې دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېد. ویان و بوریوال کاکړ ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپل اداریه افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په مذاکراتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې د امن مذاکراتو بحالۍ لپاره کېدونکي څلور ملکی غونډه کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان غړو ګډون وکړو او وروستو جاری کړې شوې ګډه اعلامیه کې له طالبانو ټولو ډلو غوښتې شوې ده چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د مارچ میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې کیږي. ورځپاڼه لیکي که په مارچ میاشت کې مذاکرات شروع کیږي نو دا مطلب ترې اخستې کېدی شي چې د دواړو خواو په دریس کې دومره لچک ضرور راغلی چې مذاکراتو تکینی او د مسلې حل راوباسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د طالبانو د ډلو نه علاوه په افغانستان کې چې نورې کمی وسلوالې ډلې موجودې دي نو د دوی کردار هم نظر اندازه کېدی نشي، نو دغه ډلې هم په مذاکراتو کې شاملول پکار دي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو خود مذاکراتو په حق لا څه واضح دریز نه دی خپل کړی، خو د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور په دې شرط په مذاکراتو کې په ګډون امادګي ظاهره کړې ده چې د خبرو اترو نه وړاندې د غیر ملکي فوج واپس لاړ شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو راهیسې غیر ملکي مداخلت او خانه جنگي روانه ده چې له وجې نه صرف یاد ملک بلکې دا سیمه هم د مشکلاتو سره مخ ده. نو اوس په افغانستان کې چې د امن لپاره کم کوششونه شروع کړی شوي دي نو دا سرته رسول پکار دي چې د جنگ ځپلي افغانستان اولس او د دې سیمې اوسیدون کی د سکون سا واخلی او د ترقی او خوشحالی نوې لارې خلاص شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې دوبی کې شروع شوی پاکستان سپر لیگ خپل اختتام ته ورسېدو چې پکې یو شمیر ملکی او غیر ملکی لوبغاړو برخه اخستې وه. ورسپانه لیکي چې کرکټ سره د پاکستان اولس ډیره مینه لري او د پاکستان کرکټ بورډ د کوششونو له وجې دا ټورنمنټ ډیر په کامیابۍ سره ترسره شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان اولس انتظار کوي چې د نړۍ نور ټیمونه په غیر د څه خطرې پاکستان ته راشي او د یاد ملک په میدانونو کې لوبه وکړي او دوی خپل د خوښي لوبغاړي د نږدې نه وګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکلی امریکا د افغانستان سولې بهیر ته هیله منه ده چې ښایي مثبتې نتیجې ورکړي، خو له دې سره دا اندېښنه هم لري چې ښایي ځینې طالب ډلې مخالفت وکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې او وایي د طالبانو ځینې ډلې د سولې بهیر په اړه له یو بل سره اختلاف لري. فرخوند اسد د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه داسې هیله لري چې په افغانستان کې د پاکستان او چین په مرسته کېدونکي مذاکرات به ښه نتیجه ورکړي. له دغو مذاکراتو ډېرې هیلې هم دي، خو بیا د طالبانو ځینې غوښتنې د منلو وړ نه ښکاري. دوی بیا د جګړې نه د لاس اخیستو په غرض هم په مذاکراتو کې برخه نه لري، بلکې د لا نورو حملو په اړه خبرې کوي. بلخوا ځینې امریکایان داسې فکر کوي چې پاکستان چې د طالبانو ملاتړ کوونکی هیواد ګڼل کیږي، کچیرې د دغو خبرو په صحیح مانو کې مرسته وکړي، نو دا امکان زیات دی چې د سولې دغه مذاکرات کامیاب شي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. دا هم داسې صورتحال دی چې کله د شوروي اتحاد خلاف د مجاهدینو د تحریک وروسته په 1993 کې طالبان پیدا شول، نو په افغانستان کې ډېرو خلکو پر دې هم مرسته وکړه چې دوی د اداري فساد، درغلیو او ناامنیو نه سخت تنګ شوي وو. واسری جنرال لیکي د 11 سپتمبر د پیښې وروسته پاکستان د القاعده او استوالو ډلو خلاف په نړیواله مبارزه کې شامل شو، خو په دې تیره موده کې کله هم له طالبانو سره سخت روابط نه دي ساتلي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي عسکرو د هوایی حملو وروسته د کابل په شمال کې د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسېده او له دغه وروسته په کابل کې د سناسو دریو اونیو وروسته بجلی هم بحال شوه. د تیرې نهې په ورځ چې کله د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په کابل کې خبرې کېدې، نو له دغې لپاره بجلی پر ځای شوې وه. دغو استازو د افغانستان د امن او سولې په اړه کېدونکو مذاکراتو کې د افغان حکومت او د وسله والو مخالفینو ترمنځ د سولې پر خبرو بحث وکړه. دوی به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې بیا ویني. نیویارک ټایمز لیکي د دغه خبرو په اړه د طالبانو په ډلو کې اختلافات هم شته چې آیا دوی د دغه مذاکراتو مرسته وکړي او کنه، او ممکنه ده له دې سره د طالبانو د ځینو مشرانو ترمنځ اختلافات هم رامنځته شي چې دغه بعد خبرو عمل کړکېچن کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شام کې د اوربن د ملکې دوه محتاطانه هیله مندي خودلې. نوموړي تیر مازیګر په واشنگټن کې د اوردن له پاچا دویم عبدالله سره د لیدو پر وخت وویل که په شام کې اوربند وشي نو امریکا او ملګري هیوادونو به ټوله توجه د اسلامي دولت ډلې ضد جګړې ته ورکړي. هلته د روسیې ولسمشر د سعودي عرب او ایران له مشرانو سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د شنبې یا خالي له ورځې په شام کې اوربند عملي شي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړې ودرېشي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډېر کارونه شته او باید ترسره شي. موږ د اوربن په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی، خو د دې وی اونې په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلي دي. د روسیې د ولسمشرۍ لمانی په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي. معلومات ورکړل د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي، واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریې په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتونو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د القاعده مربوط د جبهة النصر وسله واله ډله د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
احمد شیبرمو د رپورت مهمه برخه اوریدل. بخن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل خبرداري ورکړی چې د نړۍ په هیوادونو کې بشري حقوقونه او د دې لپاره کارکونکو ډلې د حکومتونو ځنو کړیو او وسلوالو ډلو لقبل له ګواښ سره مخامخ شوې دي. دا خبره امنیسټی انټرنیشنل د تیر کال په اړه په خپل تازه رپورت کې کړي. د بخن نړیوال سازمان د افغانستان په جګړه کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلی او په پاکستان کې خلکو ته د مرګ سزا پر ورکولو او د پوځي عدالتونو پر جوړولو اندېښنې ښودلې دي. هارون بچا د رپورت مهمه برخه اوروي.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل په نړۍ کې د 2015 کال په اوږدو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی رپورت کې خبرداري ورکړه چې د نړۍ د خلکو بشري حقوقونه او هغه ادارې چې دغه حقوقو دفاع کوي د حکومتونو د نه له ځینو کړیو له لاسه له ګواښ سره مخامخ دي. د لندن میشته سازمان د نړۍ د هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې د هغو ادارو سیاسي او مالی ملاتړ ته حاضر شي چې د نړیوال قانون د تطبیق او د وګړو د حقوقو د دفاع لپاره کار کوي. د یادې ادارې جنرال سیکرټر سلیل شیټی د دغه رپورت د خبرېدا د مخه خبریالانو ته وویل ستاسو حقوقونه په خطر کې دي. د نړۍ یو شمېر حکومتونه دي چې د بشري حقوقو تقدس ته هیڅ پام نه کوي. د رپورت جوړونکو ویلي حکومتونو ځکه هم بشري حقوقو ته پاملرنه کم کړې چې یو زیات شمېر یې له امنیتي خطرونو سره چې جګړې او تروریستي بریدونه پکې شامل دي لاسو ګریوان دي. په رپورت کې ویل شوي له هغه وروسته چې یو د پام وړ شمېر سوریایي پناه غوښتونکو اروپا ته مخه کړه او په فرانسه کې تروریستي بریدونه وشول، د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې هم د بشري حقوقو د سرغړونو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په رپورت کې د روسیې په اړه ویل شوي هغلته د خلکو د بیان د ازادۍ پر حق سخت وارونه شوي دي. همداراز په روسیه کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د کارونو پر وړاندې هم ستونزې جوړې کړل شوي دي. د رپورت تر مخه په ختیځ اوکراین کې د روسیې په ملاتړ جګړه هم په دغو دواړو هیوادونو کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو سبب شوي. د بخنې نړیوال سازمان په رپورت کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم د بشري حقوقو پر خراب حالت اندېښنه ښودل شوې ده. رپورت د افغانستان په اړه وایي چې هغلته هم د تیر کال په اوږدو کې د یاغیتوب او جنایي جرمونو کچه زیاته شوې. په رپورت کې د غراس په افغانستان کې د کورونای او بې ځای شویو خلکو ستونزه او د هغه هیواد په جګړه کې د ولسی وګړو د وژنو موضوع هم یاد شوې ده. د امنیسټی انټرنیشنل په رپورت کې بیا په پاکستان کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېدو پر حکومتي اقدام اندېښنه ښودل شوې. د یادې ادارې چارواکو ویلي په پاکستان کې تیر کال 300 خلک په دار ځړول شوي او دا چې د هغه هیواد حکومت په دغه اړه د نړیوالو اندېښنو ته باید ځواب ووایي. په رپورت کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدا او د هغو کاروایانې هم د اندېښنې وړ موضوعات بلل شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان رپورت همداراز د ایران په اړه وایي چې د هغه هیواد حکومتي چارواکو د وګړو بشري حقونه سلب کړي، د هغوی د اظهار او غونډېدو ازادۍ ترې اخیستي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د مزدورانو لیډران یې بندي کړي دي.
له هارون بچا مو د امنیسټی انټرنیشنل د کلنی رپورت مهمه برخه اوریدې. اوریدونکو ګڼ له جرمني څخه ګڼ افغانان خپل هیواد نن سهار د کابل هوایی ډګر ته ورسېدل. په دوی کې داسې ډېر کسان دي چې په خپله پر رضاکارانه توګه یې جرمن چارواکو ته ویلي دي چې هغوی دې وطن ته ورسوي. د مشال راډیو همکار یوسف خان زدران د هوایی ډګر کې د جنرال حق نواز حقیار سره خبرې کړې دي چې دی په هوایی ډګر کې د کابل په هوایی ډګر کې د افغان پولیسو قومندان دی او راځي چې دغه مرکه واورو چې دا معلومات ترته څه راکوي چې له جرمني څنګه څومره افغانان راغلل او په څه ډول راغلل.
په دې تیاره کې تقریبا 125 نفر زمونږ تاسو هیوادوال چې جرمني هیواد ته تللي وو راستون شول. سندونه هم په لاس ترل په خپل راځه د جرمني نه افغانستان ته راغلی وو.
دا تیاره مخکې افغانستان ته راغلی وه که دا لومړی پرواز وو په دې اړه باندې او امانګي شوي وه د خلکو د راتک
امانګي موجوده وه ځکه دوی ټول په خپله خوښه افغانستان ته راغلل او په زمن کې دی کې 14 نفره وو چې ماشومان سیاسرې او یعنی یو دوه فامیله هم وو چې دا 14 نفره 125 په جام کې راځي.
هغه کسان چې خپله خوښه راستنیږي له دې سره اتمن مرستې به هم شوي وي. دې کسانو څه ویل چې ولې په خپله خوښه راستنه شوي دي؟ یعنی هلته قوانین سخت وو. لومړني معلومات د دوی څه وو؟
تر کومه ځایه پورې چې زمونږ بخښنو د دوی سره مرکې وکړلې دوی ویل چې هلته هغه کومې اسانتیاوې چې مونږ فکرونه کول یا خلکو مونږ ته تبلیغات کړي وو هغه اصلا په دې هېوادو کې موجود نه وو. زمونږ خپل وطن خپل وطن وو. تقریبا 2 نفره چې د زینین حرکت کېدل او په ځمکه به ځان اچول او ځمکه به یې خپله وله. نو دا د دې بېلګه وه چې دوی په خپل وطن پورې ډېر سخت خپه سوي وو او په ډېر خوشحالتیا سره افغانستان ته راغلل.
بلې اقیار سه محترم، له دې وړاندې جرمني ژمنه کړې وه کسان چې په خپله خوښه وطن ته راستنیږي له هغې سره به مرسته هم کوي. د دوی سره مرستې هم شوي وي که دا به بیا وروسته ورسره کېږي؟
د آی او ایم بخش چې دوی سره همزمان یو ټیم راغلی وو او یو ټیم دلته موجود ده هغې بخش ځینې مرستې ورسره کولې. یعنی د دوی سره مستقیما مرستې وشوې. د دوی ټیم سر ټیم هدایت ورته ورکړه چې هغه څوک چې یعنی لومړی درجه ولایاتو کې لکه هرات، مزار قندار او ننګرهار ته تلل غواړي د هغې دپاره مستقیما د تیری په وسیله د دې ځای نه مونږ زمینه مسعده وو او په زمن کې که په ځمکه دې مونږ هغې دپاره ټول سفر خرچ او ټول مسایل ورکوو.
او بل دا چې ډېر له کومو سیمو څخه وو دا خلک؟
اکثریت د مرکز او د نږدې سیمو خلک هم وو، دا د شمالي سیمو.
اتمن اقیار سب لدې سره به ګڼ شمېر افغانان هیواد ته راستنه شوي وي. لدې لارې موږ مخکې راپورټونه درلودو چې ځینې خلک راستنه شوي دي، البته ځینې جسدونه هم راوړل شوي دي. اشمیره به څومره تر اوسه رسیدلي وي؟
تر کوم ځایه پورې چې موږ ته مکمل د امیګریشن د سیستم نه موږ ته معلومات راکول کېږي تقریبا په لاسخاو په داوطلبانه توګه دوی افغانستان ته راستنه شوی دي.
اخیر سب افغان حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې و چې کچېرې په زور څوک راستنیږي هغوی به هغه تیاری ته د کیناستو اجازه ورنکړي. یا د کډوالو فکر کوي چې اوس پرې داسې پیښه نه ده شوي چې په زور د څوک راستنه شوي وي؟ یعنی ټول هغه خلک چې هیواد ته راستنیږي په خپله رضا دي؟
سمود مخکې هم یو کس په جبري توګه سره افغانستان ته راستول شوی وو. هغه د آی یو ایم او د مهاجرینو د محترم وزارت لخوانه هدایت وسو چې دا باید بیرته هماغه مملکت ته دیپور چې د مملکت نوم قابل د یادولو به نه وي ولی مستقیما مونږ دیپورت کړو او بیرته خپل هماغه وطن ته ولاړلو. ولی اکثریت خلک په داوطلبانه شکل بیرته افغانستان ته راځي، دا یو واقعیت ده.
دا مشال ریډیو ده.
هند د ایران په چابهار بندر کې 1.5 میلیون ډالر لګوي. هند تیر کال می په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي، خو تر اوسه یې دا ژمنه نه وه عملي کړې. افغان چارواکي هیله من دي چې د چابهار په بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هغه هیواد سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له څه شکه غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی وو او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 300 تر 1.2 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی، خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي.
مسافر کو قندی وای
هر کشور که بندر چابهار استفاده میکنه حکومت افغانستان
هر هغه هیواد چې چابهار له بندر څخه ګټه اخلي د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډیر پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډیر بار لري لنګر نشي اچولی هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړی شي نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډیر ګټور تمامی شي افغان چارواکي لمندي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووزي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یوه کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 500 تر 700 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیې ورکولې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان روسي جرګې کورنی امنیت کمیشن ویلي د هیواد مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم دی په شمالي ولایتونو کې د جګړې مشرۍ پر ځای په امنیتي بنسټونو کې مثبت بدلون راولي. کمیشن دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې دوستم د جوزجان په ځینو ولسوالیو کې د جګړې چارو سنبالولو په موخه هلته ورغی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
په دا سال کې چې د جمهوری ریاست لمړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبه په ورځ وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبه په ورځ د جوزجان ولایت د 2 ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لس زرو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج وویل چې د جوزجان په قوشتیپا ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغې ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسایل نشان میداد کې وضعیت در شمال
افغانستان له مسایلو ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکول واړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال 2 میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي و چې د قیصار، المار او کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړې دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په دا سال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي.
یوسف صدران رپورټ. مورد په ننګرهار کې یو شخصي پوهنتون شاوخوا 160 هغو بې وسله زده کوونکو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی چې په 12 ټولګي کې ښې نمرې اخیستې دي. د پوهنتون مشر تېره ورځ په جلال آباد کې خبري غونډې ته وویل دې زده کوونکو ته به تر 4 کلو وړیا تعلیم ورکوي او که ښه نمرې یې واخیستې نو د ماسټرۍ چاره به یې هم کوي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی چې هر کال پکې په زرګونه تنه ځوانان له 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې په کم شمیر کې دولتي پوهنتون ته جذبیږي، خو ګڼ شمیر ځوانان بیا د غربت له امله نشي کولای چې په شخصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. خو سږ کال په جلال آباد کې د خراسان په نوم یو شخصي پوهنتون 160 تنو هغو ځوانانو ته چې د 12 ټولګیو څخه په لوړو نمرو فارغ شوي وي په وړیا توګه 4 کلنې زده کړې ورکوي. دغه خبره د یاد پوهنتون مشر احمد طارق کمال له دولتي تعلیمي ادارو له مشرانو سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. نوموړي وویل
160 محصلین په تعداد باندې 4 کلنې دورې د لیسانس وړیا بورسیا لرو. دغه محصلین به موږ په انجینری، اقتصاد، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم او د ادبیاتو په پازوی کې جذبو او بل د 4 کال نه شکل دوی فارغ شي. هغه د محصلین چې هغوی لزان خاصه وړتیا ښیي ان شاء الله د هغوی لپاره به موږ د ماستری او همدغه رقم بال د ماسترین د پی ایچ ډی بورسونه برابرو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک مخیل د امنیت پونتون د وړیا زده کړو اقدام ته په درنستر ګوري او لنورو شخصي پونتونونو څخه هم تم لري چې هغه ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړي چې بې وزلی وي.
دا یو بې ساري اقدام په دې بولم چې نن خراسان پونتون د ګام پورته کړي د خوانځي او د هغو فارغانو لپاره چې په اول او دویم او دریم درجه کې فارغ شوي سکالرشپونه ورکوي، نو دا یو ښه اقدام دی د دوی د هڅونې لپاره. نور پونتونونه یا د لوړو زده کړو موسسې چې د افغانستان په ختیځ او په ځنګړي ډول ننګرهار کې دي، هغوی که هم دغسې قدم پورته کړي نو دا ډېره مرسته کولی شي د اول د شاګردانو له تشویق سره او دویم د هغو خلکو دپاره چې د فیس ورکولو توان نه لري.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزي د یاد پوهنتون له چارواکو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د فیسونو په تحبیب سره په خپل پوهنتون کې د زده کړو چانس ورکړي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي.
زموږ غوښتنه ترېنه د خراسان د پوهنتون څخه دغه ځوانان چې استعداد لري، لیاقت لري، او کېدای شي د دنه دولتي پوهنتون ته هم ډېری لاره پیدا کړي. زموږ بېوزلو ځوانانو ته هم باید تاسې زمینه تحصیل برابره کړي، ځینې په وړیا شکل باندې او ځینې په لازمو تخفیفونو سره ومني.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی سکل څوارلس زره زده کوونکي له دولسمو ټولګیو څخه فارغ کړي، خو د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي چې دوی هر کال تر لور زرو پورې محصلین جذبوي چې په دې کې ګڼ شمېر محصلین له نورو ولایتونو څخه هم ننګرهار پوهنتون ته جذبیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په کوټه کې باچا خان چوک د ښار د ګڼې ګوڼې مرکز دی. د پاکستان تیر وفاقي حکومت په واکمنۍ کې دا چوک د عدم تشدد مبارز باچا خان په نوم ونومول شو، خو د ښار پولیسو یو مشر وایي د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې په هماغه ځای کې شوې دي. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر باچا خان څلور لارې ته ورغلی او له هغه ځایه څخه دا راپورټ را لیږدولی دی.
د کوټې په زړه کې باچا خان څلور لارې. باچا خان چې د عدم تشدد او سولې سمبول دی، خو په نامه یې نومول سوې دا څلور لاره بیا داسې نه ده. د دغه ښار د پولیسو په خبره یوازې په تیر دوه کاله کې په دې څلور لاره او شاوخوا کې یې تر لس زیاتې وړې او لویې چاودنې سوې. د دې څلور لارې یو هټیوال محمد داود د 2015 کال د یوې چاودنې عیني شاهد دی.
په دغه ځای باندې دوې ښځې بلوڅانې وې، یو کوچنی په غېږ کې و. د دغه کوچنی شهید سو پر ځای پکښې وموښتله او د دوو ښځو شه پر دا ګروند کې پرته وي.
د کوټې باچا خان څلور لاره د دغه شهر هغه څلور لاره چې ور باندې تر هرې څلور لارې بیخي زیاتې چاودنې سوي. کجوی خواته همدلته تر ټولو زیاتې چاودنې سوي. نو بل پلو په همدې څلور لاره باندې د شهر اکثره احتجاجي او لسی غونډې هم همدلته کیږي. سر دی وړاندې د دغه څلور لارې نوم میزان چوک و، چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې دا څلور لاره د باچا خان پرنامه ونومول سوه. د دې څلور لارې هټیوال هیله مند چې یوه ورځ به د باچا خان نوم پر دې څلور لارې اغیز وکړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. دا خبری ساعت درته اوریدونکو د فضا فیاض په غږ باندې په یوه سندره در ختمو. دا سندره د سولې په اړه باندې ویلې ده، نو راځئ چې دا واورو.
سوپیو پخ پلس پر لکی داس پلم بو ولاڑ منس پر لکی دا سی پلم بو ولاد سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا سو ولاد سو با یو پزے ولاد دا زان پتما شو ولاد دشتی دامانی وی سو بغنی میرا تدا دشتی دامانی وی سو بدا دخرنو چینے سری وینے روانی وی سو بمو پریوتے داد جنو کلا گانی وی
نرک میں بار جیو نرسو بتا دیو